درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپلو نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 11 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول له 13 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وروړو. ورپسې په هرات کې د ترهګرو بریدونو دوام او بې ځوابه پوښتنې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به درته د فلسطین د حالاتو په هکله له تکړه شناندي او زمونږ پخوانی اوریدونکي کرامت الله بداوی صاحب سره شوي مرکه وړاندې شي. د مرکې نه پس به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورې او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د هیلې رڼا نومې اونیزه خپرونه اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت وایاند ویلی په غزه باندې دوباره حمله د امریکای د حکومت لپاره یو ستره اخلاقی رسوایی ده. په غزه باندې لیون ډوله بریدونه جاری دي. یوازې په څو دقیقو کې 50 بریدونه وشول. د افغانستان واکمنان دې په هرات کې جنایت کوونکي معلوم او سزا کړي. دا د ایران د سفارت غوښتنه ده. طالبان وایي د افغانستان د بانکداري سیستم اسلامي کوي. او د یمن چارواکي ویلي دي زموږ د وسلو مخ د اسرایلو په لور دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران د خارجه وزارت ویاندوی په غزه ترانګه کې د فلسطین په خلکو د صهیونیستي رژیم د نوو حملو لپاره د امریکای د شین څراغ یعنی گرین سیګنل په خبرګون کې ولیکل. دا د امریکای د حکومت لپاره یو ستره اخلاقی رسوایی ده او نړۍ ته د امریکای د بشري حقوقو اصلي څیره څرګند کړه. د ایران د بهرنۍ او چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د صهیونیستي رژیم د پرله پسې حملو او د څه د پاسه 200 فلسطینیانو د شهادت په غبرګون کې په خپل شخصي ایکس پاڼه کې ولیکل، پر غزې د صهیونیستي رژیم د 24 ساعته وحشیانه پوځي بریدونو په پایله کې 200 تنه شهیدان او 600 ټپیان شوي. د دغه رژیم د ورځني اوربند له پای ته رسیدو وروسته هغه بریدونه چې د امریکې په شنه څراغ سره یو ځل بیا پیل شوي دي په 1340 ورځو کې د څه د پاسه 1400 فلسطینیانو د وژلو وحشتناک جنایت په جنگي جنایتونو، د ماشومانو د وژلو او نسل وژنې په اوږد لیست کې نور جنایتونه هم ور زیات کړي. دا ویلو ده چې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د کارلنګونو له امله د جمعې په ورځ اوربند ټینګ نشو او صهیونیستانو په سمدستي توګه په غزې خپلې درنې حملې یو ځل بیا پیل کړې چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان شهیدان شوي دي. د ایران د پوځ لوی درستیز د بې پیلټه الوتکو او د دفاعي تجهیزاتو په برخه کې د سمندري ځواکونو د ځان بسیاینې خبر ورکړی. د ایرنا د رپورټ له مخې د ایران د پوځ اعلی سر قومندان امیر تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی په تهران کې د سمندري ځواکونو د علمي او تخنیکی لاسته راوړنو د نندارتون د پرانستلو په دستورو کې وویل، د سمندري ځواکونو د بې پیلټ الوتکو په ډګر کې ډیر ستر او ارزښناک کار ترسره شوی دی چې یوازې یوه کوچنۍ برخه یې ښودل کېدی شي. جنرال موسوی څرګنده کړه هغه تجهیزات چې په ګرانه بیا به چمتو کېدل اوس د دفاعي صنایعو او د ایران د سمندري ځواکونو د ساینس پوهانو او ځوانو کارکوونکو په هلو ځلو سره په هیواد کې دننه تولیدیږي او د ایران اسلامي جمهوریت نور بهرنیانو ته هیڅ ضرورت نه لري. دا یادولو وړ ده چې د ایران د سمندري ځواکونو د علمي او تخنیکی لاسته راوړنو نندارتون نن شنبه په تهران کې پرانستل شو. آر او وی نیمې ریموټ کنټرول بې پیلټه اوپتل او چمروش څلور ډرون ډېرې مهمې لاسته راوړنې دي چې په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. په غزې باندې لیون ډوله حملې روانې دي او یوازې په څو دقیقو کې 50 بریدونه شوي دي. رسنۍ د غزې په ترانګه کې د استوګنې په سیمو کې د صهیونیستي رژیم د جنگي الوتکو د وحشیانه او بیرحمانه حملو په حق له خبرو نه ورکوي. د المیادین چینل د رپورت لمخې د صهیونستي رژیم جنگیل وتکو نن سهار په څو دقیقو کې د خان یونس په القراره سیمه باندې 50 هوایي حمله وکړي. خبر زیاتوي چې د صهیونستي رژیم جنگی بیړۍ هم د خان یونس په سواحلو باندې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د صهیونستي رژیم جنگی الوتکو هم دا شان د دیر البلح په ختیځ کې او د غزې د تړانګې په مرکز کې د الیرموک بازار په شاوخوا کې د استوګنې په کورونو بمباري وکړه. د المیادین چینل خبریال رپورټ ورکړی چې د غزې تړانګه په الشیخ رضوان سیمه کې د فلسطین د مقاومت د ځواکونو او صهیونستي نیواکګرو ځواکونو ترمنځ نښتې په بې ساري توګه سختې شوې دي. الجزیره چینل هم په 1300 دقیقو کې د غزې په شمال کې په بمباری کې د یو بل فلسطینی خبریال محمد فرج الله د شهادت خبر ورکړ. اخوا فلسطین الیوم چینل هم رپورت ورکړی چې صهیونستي نیواکګرو پرون سهر د غزې په تړانګې د خپلو وحشیانه حملو له پیل راهیسې په خان یونس او رفاح کې شپږ جماعتونه بمبار او ویجاړ کړي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د وروستیو احصایو له مخې له پرون راهیسې د فلسطینیانو د شهیدانو شمیر 200 او د ټپیانو شمیر 1509 ته رسیدلی چې زیاتره پکې ماشومان دي. د افغانستان واکمنان په هرات کې جنایت کوونکي معلوم او سزا کړي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په هرات ښار کې وروستۍ ترهګره پیښه وغندله او هیله یې وښودله چې د افغانستان واکمنان د دغې غیر انساني پیښې ترسره کوونکي معلوم کړي او سزا ورکړي. د ایران د خبر له مخې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په هرات کې د پرونې ترهګرې پیښې په هکله په سوشل میډیا کې د یو پیغام په خپرولو سره چې له عملې د دوو شیعه عالمانو په شمول شپږ کسان شهیدان شوي دي، دغه پیښه په کلکه وغندله او د شهیدانو د کورنیو لپاره یې د خدای تعالی له درګاه څخه د اجر او همداشان د صبر غوښتنه وکړه. یاد دی وی چې پرون مازیګر د هرات په جبرائیل خارګي کې نامعلومو وسلوالو د دوو شیعه عالمانو په شمول لکتر لگا شپږ کسان په ډزو وویشتل. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د هرات د زلزله ځپلو ژوند له اوږدې پریشانې ډک وبله. د افغانستان په هرات ولایت کې د اکتوبر له 9 تر 15 نیټې پورې پرله پسې زلزلو درانه مالی زیانونه اړولي او په نتیجه کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د تسنیم خبری آژانس خبر لمخې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه یو رپورت لیکلی. په هرات کې پرله پسې زلزلې لامل شوي چې قربانیان له ډېرې مودې راهیسې په ویر او پریشانۍ کې ژوند وکړي. دغه سازمان په سیمه کې سخت یخنۍ ته اشاره وکړه او زیاته کړې ده چې د زلزلې به کور شوي کسان له سخت یخنۍ څخه د خلاصون لپاره له خیمو نه نیمه ویجاړو شوو کورونو ته پناه وړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په یو تازه بیان کې د هرات زلزلې ځپلو کورنیو ته د دایمي سرپناه برابرول ډېر اړین بللی دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سرطان یا کینسر ناروغانو ته هم د پاکستان سرحدونه په تیره بیا تورخم سرحد بند کړی شوی دی. په دې اړه زموږ خبریال یو رپورټ چمتو کړی، نو راځئ چې وویرو.
پاکستان د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه وتړله. چارواکي وایي د ورځې په اوسط ډول 70 ناروغان د درملنې په موخه هغه هیواد ته ورتلل. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست پاکستان ته د درملنې په موخه د ناروغانو لیږد کمیسون له ادرسه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه وتړله او له ناروغانو غوښتي چې نور د ناروغانو لیږد کمیسون ته مراجعه ونه کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست اطلاعات او امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي له پخوانه د شوي تفاهم له مخې پاکستان هر ورځ په اوسط ډول 100 تن وغه ناروغانو ته چې دلته درملنه ناشونه و د هغوی له پیوازانو سره له پاسپورت او ویزې پرته د درملنې په مخه غهواته د ورتګ اجازه ورکوله. قریشي وایي تر ورځ پاکستان له وړاندنې خبرتیا پرته د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ وتړله.
پاکستان هیواد په یو ناڅاپي ډول باندې پریکړه وکړله تر څو پورې چې هغه مریضان چې قانوني اسناد ویزې پاسپورت نه لري نو هغه ته به د تورخم له لارې پاکستان ته د داخلي دوی اجازه نه وي او دوی په دې وروستۍ کې د دې پریکړې نه مخکې هم پریکړه کړې وه چې یوازې په تورخم به هغه مریضان چې هغه کینسر یا سرطان امراض ولري دوی کولی شي د تداوی په موخه خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نورو ایالتونو ته بغیر د ویزې او د پاسپورټ لاړ شي. هر ورځ به چې په دې حالاتو کې د پاکستان ته تر سلو پورې مریضان او همدارنګه ورسره پیوازان پاکستان یو ته تداوی په موخه تللی سو، خو اوس پاکستان دا پرېکړه کړې او له دې نه وروسته به وګورو چې څه پیښیږي. تر اوسه پورې دوی چاته اجازه نه ورکوي یا مریضانو ته چې د پاکستان هیواد ته تداوی په موخه داخل شي.
د ناروغانو لیک ځانګړي کمیسیون مشر ډاکټر سمیع الحق جمال وایي پاکستان په دې وروستیو کې یوازې سرطان پر ناروغۍ اخته کسانو ته له پاسپورت او ویزې پرته د درملنې په موخه هغه هیواد ته د تلو اجازه ورکوله، خو اوس یې د هغوی پر مخ هم خپله دروازه وتړله. ډاکټر جمال وایي که څه هم چې په دې وروستیو کې په کور دننه د ناروغانو درملنې په برخه کې پام وړ پرمختګونه شوي او د ډېرو لاعلاجه ناروغیو درملنه ترسره کیږي، خو سرطان هغه ناروغي ده چې لا یې هم په کور دننه درملنه ناشونې او پریاخته ناروغان اړ دي چې د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان او یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی تاسو قراری د وسط خط له مسلط نو څو ورځې راهیسې دوی دا سویل چې موږ یوازې کینسر ناروغان ته اجازه ورکوو، نو بیا موږ دې ځینې یوازې کینسر ناروغان وراستول. تقریبا په سلګونه داسې د کینسر مریضان چې هغوی تاریخ یعنی د کیمو یا راډیوتراپۍ تاریخونه یې پوره وه، دا یې موږ وراستول، خو دوی هغه هم واپس کړه او د نامعلوم علت په اساس یې لاره د پاکستان لوري تر نامعلومه وخته پورې بنده کړې ده د مریضانو پر مخ. نور موږ ته معلومات نشته چې دوی به دا لاره کله خلاصه کړي. اسلامي امارت پر اتاق سره خو د صحت برخه کې ډېر خدمات شوي دي. اکثره ناروغۍ درملنه اوس په هیواد کې کیږي، یوازې کینسر ناروغۍ درملنه ستونزمنه ده چې دغه کینسر ناروغان ته اجازه دوی نه ورکوي فعلا دپاره، دوی پر مخ هم دروازه تړلې ده.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې افغانان هر کال د درملنې لپاره تر یو میلیارد ډالرو پیسې له هیواده د باندې لیږدوي چې د دې پیسو ډېره برخه ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کېده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د مرکزي بانک مشر وویل چې دغه بانک هوډ لري چې د افغانستان بانکي او مالي سیستم اسلامي کړي. د فارس خبری اجنس ولیکنه د افغانستان د مرکزی بانک مشر هدایت الله بدری ویلی چې دغه بانک هوډمن دی د افغانستان بانکي او مالی سیستم اسلامي کړي او له سود او نورو حرامو اعمالو څخه اخلاص کړي. د طالبانو د مرکزی بانک په وینا بدری دغه سرګندونې په بحرین کې په دوه ورځني کانفرنس کې کړي دي. د مرکزی بانک په خبر پاڼه کې چې بدری لکوله خبره شوې ده، اوس مهال په افغانستان کې د هر ډول سود ګټه لرونکي راکړه ورکړه منع ده او د پلان له مخې به ټول عام بانکونه په اسلامي بانکداري بدل شي. د پاکستان یوې قاضي د افغان کډوالو د حقوقو په ملاتړ تاکید کړی دی. د پاکستان د محکمې دغې خزینه غړي وویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو له مخې د هغه هیواد د مهاجرینو د حقونو په ساتنه مکلف دی. د فارس خبری اجنس خبر له مخې د پاکستان د محکمې غړې عائشه ملک وویل چې د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو له مخې پاکستان د مهاجرینو د حقوقو په ساتنه مکلف دی. میرمن ملک د غسرګندونې په داسې حال کې کړي چې د سترې محکمې درې کسیزه کمیټه د افغان کډوالو د اخراج په اړه د دوسیې د اورېدو لپاره رابلل شوې ده. د پاکستان په پیښور کې د غزې د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزي او د اړخونو په باب یو سیمینار جوړ شو. د پاکستان په پیښور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتور خونې په کوربتوب سره د پاکستانی پوهانو پښتون سره د غزې د ماشومانو او میرمنو پر ضد د صهیونیستي رژیم په وسیله د بشري حقوقو د خلاف ورزي او د اړخونو د ارزونې سیمینار جوړ شو. ایرنا خبری اجنس رپورت ورکړی چې د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پیښور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتور خونې په کوربتوب د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د سیاسي، مذهبي او کلتوري شخصیتونو پښتون سره د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي د نفي د نړیوالې ورځې په مناسبت په غزې کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د وحشي صهیونیستي رژیم په لاس د بشري حقوقو د خلاف ورزي او د اړخونو د ارزونې په اړه یو سیمینار جوړ شوی دی. او د یمن د عالی سیاسي شورا غړي وویل ک د یمن د ټوپکونو خپل اصلي دښمن یعنی اسرائیل په شیز کې راوستي دی. د المایدین چینل د رپورت له مخې د یمن د عالی شورا غړی محمد علی الحوسی له امریکایانو وغوښتل هم هغه ځای ته ستانه شي چې ترې راغلی یې. الحوسی ټینګار وکړ عربستان ته پکار دی چې صهیونیستي رژیم د ترهګرو په نوم لړ کې راولي. دغه یمنی چارواکي زیاته کړه په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د بیا بیا تیرې وروسته هم عرب حکومتونه یوازې د غونډو او کانفرنسونو په ترسره کولو بسنه کوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان په هرات کې د ترهګرو بریدونو دوام او بے جواب پښتنې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، په داسې حال کې چې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو د هغوی د علماو د امنیت په اړه د هرات د سیمه ایزو چارواکو او په کابل کې د طالب چارواکو لجمنې څو ورځې نه دي تیرې شوې، په هرات کې یو ځل بیا ترهګره حمله وشوه او د دوو شیعه عالمانو په شمول په کې شپږ کسان مړه شول. په دې وروستیو اونیو کې په هرات ولایت کې پر شیعو په ځانګړې توګه په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي، او هغه څه چې افغان ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده د دینی عالمانو هدفي وجنې او د هغوی له منځه وړل دي. دا شان چې د نومبر په 23مه ناپیژاندو وسلوالو د هرات ښار په مرکز کې دوه تنه عالمان ووژل. که څه هم د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دا ډول بریدونو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې، خو ترهګرو سمدلاسه هڅه وکړه چې په هرات ولایت کې د خپل جنایت په تکرارولو سره د افغانستان خلکو ته وښيي چې طالبان د افغانستان د خلکو د امنیت په تامینولو کې ناتوانه دي، او د مرګ ډلې لا هم کولی شي چې وژنې ترسره کړي او ناامني او ویره رامنځته کړي. د امنیتي او ستراتیژیکو مسایلو کارپوه نجمه اقبال وایي ترهګر په افغانستان کې د هدفي وژنو په دوام سره دوه اساسي موخې تعقیبوي. لومړی دا چې د افغانانو د امنیت د ټینګولو لپاره د طالبانو ځواک او وړتیا ننګوي، او دویمه دا چې افغانستان د یوې داخلي مذهبي جګړې په لور بوزي. که څه هم په خبرونو کې راغلي چې ترهګر نامعلوم او ناپیژاندې خلک دي، خو د منلو وړ نه ده چې طالبان دا خلک نه پیژني او یا یې د پیژندلو وس نه لري. که په هرات کې د سیمه ایزو سرچینو هغه رپورټ چې د هرات ولایت په 14مه ناحیه کې د شهدا او سبز خارګوټو په لار کې 8 تنه په ډزو وژل شوي رښتیا وي، نو دا باید د هرات ولایت د امنیتي چارواکو په ریکارډ کې خورا منفي نمرې ولري، ځکه وژنې تقریبا په یوه سیمه کې شوي او دوام لري. په دغه ترهګر برید کې 15 تنه شهیدان او 3 تنه نور سخت ټپیان شول. ویل کېږي چې ډزې د یو موټر له دننې څخه د یوې رکشې په لور شوي دي چې دوه شیعه عالمان او د هغوی کورنۍ پکې سپرې وي. په تیرو لسیزو کې چې افغانستان په داخلي مسایلو او حتی نیواک کې ښکېل و، خو دا هېواد هیڅکله د مذهبي جګړې یا مذهبي شخړو په لور لا نړ، او دغه شخړو تل قومي جرړه درلودله. له همدې امله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ راهیسې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هېواد کې د ترهګرو بریدونو اصلي هدف دینی ځایونه او دینی عالمان دي، چې دا د پلان شوو ترهګرو خوځښتونو فعالیت په ګوته کوي چې تر ډیره د افغانستان له بهر څخه سرچینه اخلي. د سیاسي چارو کارپو سید عیسا مزاری وایي د افغانستان خلکو که هغه شیعه دي او که سنی، دواړو تل په صلح ایزه توګه ژوند کړي، او هیڅکله د افغانستان دښمنانو ته اجازه نه ده ورکړي چې دغه بهیر ګډوډ کړي. خو په وروستیو کلونو کې پر مذهبي ځایونو او دینی عالمانو د ترهګرو بریدونه افغانستان ته د یو ترهګر او تشدد غواړي بهیر د رسیدو غمازی کوي، چې که طالبان یې زر تر زره معلوم او نابود نکړي، نو د دې هېواد امنیت به نور هم له ګواښ سره مخامخ کړي. په هر صورت په هرات کې په وروستۍ ترهګر برید کې د حضرت ابوالفضل د جماعت امام محمد محسن حمیدی او د رسول اکرم نومي جماعت امام محمد تقی صادقی شهیدان شول چې د طالبانو بے تفاوتی خی د علما او دینی ځایونو د امنیت مسله تر بل هر وخت زیاته د طالبانو هغه ژمنه له شک سره مخامخ ولې شي چې د خلکو د امنیت د تامینولو او د ټیرور د ترسره کوونکو د پیژندلو لپاره کړی و. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس به هم د فلسطین د حالاتو په حق له خاغلی کرامت الله بداوی صاحب سره زموږ د همکار شوې مرکه درته وړاندې کړو.
ډیر زیاته مننه خاغلی کرامت الله بداوی صاحب چې حاضر شوې تهران رادیو سره مرکه ته. تاسو د غزه کې د اسرائیل رژیم او د حماس غورځنګ ترمنځ د اوربند شهیدان وي، تاسو خپل دغه اوربند ته په کوم نظر ګوري او تیر شپه اعلان وشو چې اوربند یو ځل بیا هم د څو ورځو لپاره تمدید شو، ستاسو په نظر دغه اقدام څومره ګټور وو او خپل په اوربند کې تر سره شوی د بندیانو تبادلې د مرستو لیک دغه موضوعات څومره ګټور وو ستاسو په نظر؟ تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟
لومړی د چران رادیو د پښتو خبرونه ټولو محترم کارکونکو همکارانو او محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم او د فلسطین د مسلمان مجاهد او د غزې د مظلوم ولس سره فدان اورین او د غستر غمیزه کی هم راضی کوم. شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم او زخمیانو ته عجل او کامل شفا غواړم او خدای جل جلاله دی د فلسطین او دی غزی پر مظلوم و خلق و رحمیجی. واقعا دا ستر جنایت چی سیونستی رژیم دی فلسطین او غزی پر پاکا خاور بشرمانه حمله و یرغل وکړی دی ټول نړیوال و اصول و خلاف یو عمل و چی دی دا یرغل او حمله په نتیجه کښې په زرګونو په لسګونو زره بېګناه زنانې بوډاګان ماشومان په شهادت ورسېدل او په لسګونو زره یې زخمیان او معیوب کړل او سیونستي رژیم هغه جنایتونه ترسره کړل چې هیڅ ساری یې نه لیدل کېږي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او نورو استکباری هیوادونه هم د سیونست رژیم سره ودرېدل او د سیونستي رژیم سره یې ملاتړ اعلان کړي. کوم ورځنی اوربند چې د حماس او خونخوار سیونستي رژیم لخوا د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو، اوربند د فلسطینیانو لپاره ځکه مهم و چې څه ناڅه غزې ته لومړنۍ مرستې او کومکونه د بشري سازمانونو لخوا ورسېدل او د غزې مظلومو خلکو نه اوبه او نه خوراکي توکي درلودل، نو هغوی ته خوراکي توکي او اوبه ورسېدلې او یو خوا هغوی پاتې شهیدان چې تر نړېدلو کنډوالو او خاورو لاندې څخه وو و هغوی راوویستل او شهیدان یې خاورې ته وسپارل، زخمیان یې تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسول او بل د بندیانو تبادله وشوه. په دې تبادله کښې د کلونو کلونو بوډاګان زنانې ماشومان چې سیونستي رژیم په زندانونو کې اچولي وو هغوی را تبادله سوه او بل د حماس د مجاهدینو لپاره دا څلور ورځنۍ اوربند ځکه مهم و چې دوی د اسرائیلو د ممکنه جګړې لپاره پوره تیاری نیولی، خپل تجهیزات او وسایل یې ځای پر ځای کړي دي او خپلې مورچې یې د اشغالګرانو د مقابلې لپاره پوره نیولی دي او پوره چمتووالی یې ښوولی دي. یعنی اوربند د حماس لپاره واقعا په نړیواله سطحه یو بری دی.
دوهمه پوښتنه دا ده چې یو زیات شمېر هیوادونو د غزي د قضیې او همداراز د سویډش رژیم ترمنځ منځګړیتوب کوي، په دې برخه کې تاسو د ایران هڅې څنګه ارزیابي کوئ؟ تر څنګ یې مصر او قطر چې کوم رول ادا کړ دې ته په کوم نظر ګوري، او په راتلونکي کې دا چې د سوهنیست رژیم وحشتونه پای ته ورسیږي او د غزې په ټوله کې د فلسطین مظلوم ولس خلک وژغورل شي، ستاسې وړاندیز به څه وي په دې برخه کې؟
چې د ایران اسلامي جمهوریت موقف خو له لومړي سره ټولې نړۍ ته واضح و، هغوی د لومړۍ ورځې نه د فلسطین سره خپل انسان اسلامي انساني ملاتړ څرګند کړی دی، او د فلسطین د مظلومو خلکو سره یې په هره برخه کښې کومک او مرسته کړې ده. کوم چې مصر او قطر هیوادونه دي، هغوی خو له پخوا نه هم د سوینشتي رژیم سره پخې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې لري، نو هغوی د حماس او سوینشتي رژیم ترمنځ د وربند رول ولوباوئ، او د ایران اسلامي جمهوریت په نړیواله سطح کولای سي چې څه نا څه پر بعضې اسلامي هیوادونو فشار راوړي، او بعضې اسلامي هیوادونه دې ته راجوړ کړي چې له اسرائیلو سره خپلې سیاسي اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي، او د فلسطین سره د اسرائیلو د اشغال په مقابل کښې ودرېږي. او حقیقتا دا د ټولو مسلمانانو وجبه هم ده چې د فلسطینیانو تر څنګ ودرېږي، او د سوینشتي رژیم د اشغال په مقابل کښې د فلسطینیانو سره خپل ملاتړ اعلان کړي، ځکه چې خدای جل جلاله خپله وایي انما المؤمنون اخوة، په تحقیق سره ټول مؤمنان ټول مسلمانان سره ورونه دي، باید د مسلمانانو ترمنځ اتحاد او یووالی موجود وي. او د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وایي الاسلام ملت واحده، اسلام یو ملت دی، یو دین دی، یو قوم دی، یو ملت دی. نو ځکه ټولو مسلمانانو ته لازمه ده چې د فلسطینیانو حمایت وکړي، او د فلسطینیانو سره وژه په وژه ودرېږي، او د اسرائیلو د خونخوار رژیم سره په جګړه کښې ګډون وکړي، او اسرائیل د تل لپاره ناکامه او مغلوب شي.
کور ودان ښاغلی کرامۃ الله بداوی صاحب چې حضر شوئ موږ سره مرکه وکړه.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل، او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو اوس هم د ایران ورسپانه په سر کې هم اطلاعات ورسپانه د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلا بیلو خبرنو په سر کې لیکلی چې د اسرائیلو غاصب رژیم اور بند مات کړه او په خپل وحشیانه حملو کې یو سلو اته او یا نور فلسطینیان شهیدان کړل. د قطر د الجزیرې چینل د غزې د اوربند ختمېدو د خبر په اعلانولو سره ویلي چې حماس او سیونست رژیم ترمنځ اوربند چې د قطر په میازګړیتوب کې ترسره شو او د اسیرانو د تبادلې مسلې هم پیل شوې تمدید نه شو او د اوربند له ماتېدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو په غزې کې پر څه د پاسه 200 ځایونو بریدونه کړي دي. د حماس د روغتیا وزارت ویلي چې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 108 او یا فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په دغو گزارونو او وحشیانه حملو کې شهیدان شوی او 1598 نور بیا ټپیان دي. د فلسطین خبری سرچینو د غزې د ترانګ په شمول د تل هوا النصر په ساحلي کیمپ او د شیخ رضوان په سیمه کې د فلسطین د مقاومت د ځواکونو او سیونستي پوځیانو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی دی. د سیونست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ادعا کړې ده چې د حماس غورځنګ د سیونست رژیم د بندي میرمنو د خوشي کولو په پلان کې په خپلو دندو عمل نه کړی او په نیواګرو سیمه توغندی وشتری او دا ایده په داسې حال کې شوې ده چې حماس نه یوازې دا چې د هوکړې له مخې سیمونستي یرغمل شوي خزې خوشي کړي بلکې خوشي شوي باندیان هم د حماس د جنگیالیو له لوري د درملنې ستاینه کړې ده. د رسمانې په ببر خبر کې بیا لیکلی چې مهدی المشاد یمن د سیاسي عالی شورا مشر د المسیره ټلویزیونی چینل سره د مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې د یمن د ګټو پر ضد د امریکا هر ډول اقدام د جګړې د اعلانېدو په شان دی. امریکا ته خبرداري ورکړې چې له یمن سره خپل دښمنۍ ډکې کړچار اصلاح کړي ځکه دا ډول چلند د سیمې د سولې په ګټه نه دی. او طالبانو اروپایي اتحادیه ته په خطاب کې ویلي چې د نړۍ د ټولو سره هیوادونو سره د ښو اړیکو د ټینګولو غوښتونکي وو. د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر مرستیال په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د مشر سره په کتنه کې ویلي چې موږ غواړو چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکی ولرو. عبدالسلام حنفی د رافایلا ایردیس د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له مشر سره په کتنه کې اعلان کړی چې طالبان حکومت غواړي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د خپلو ګاونډیانو سره ډېرې ښې اړیکې ولري او زیاته کړي دا چې افغانستان چمتو دی د نړیوالې ټولنې سره خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
عزتمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. موږ هم د کیهان له ورسپانې څخه تاسو ته په هرات کې د شی عالمانو د شهیدولو مطلب ځانګړی کړی. دغه ورسپانه لیکي چې د جمعې په ورځ د هرات ښار په لویدیځ کې د جبرائیل ښارګوټي په ملي بټۍ سیمه کې ناپیژاندو وسلوالو پر یو زرنج موټر سایکل برید کړی چې له امله یې شپږ تنه شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. په دغه ترهګریز برید کې د دوه شیعه عالمانو د حضرت ابوالفضل د جماعت امام محمد محسن حمیدی او د رسول اعظم د جماعت امام محمد تقی صادقی په ګډون څو کسان په شهادت رسیدلی دي. د شپږ شهیدانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په ریکشا یوه سپین ډوله فیلډر موټر کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنی هم پکې وي وبژل شو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس باندې د پیشه یو تروریستي حمله او بریټ کون کې ناپیژاند وسلوال بلیلی دي. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې خو د ته ورته د پخوانیو حملو پړه داعش منلې و. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شیعیانو پر مذهبي مرکزونو بریدونه شوي دي. د جبرائیل خارګوټي د عالمانو شورا رئیس متحری حجتیه په یوه مرکه کې کڅه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته وننیوله خو ویلي وو چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا هغه کار دی چې داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده. متحری په دې اړه ویلي زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنو مخالف دي او هم د اسلامي امارت څو هم عالمان شهیدان کړي هم د خلکو احساسات راوپاره وي او هم خای د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول وو چې شیعیان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د اهل تشیع پر ضد راوپاروي. پرونی پیشه د تیرونی حمله تر ډیره ورته وه. د تیر جمعه په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټی کې د شیا لمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتی هم ووژل. په تیرو 15 ورځو کې دا په هرات کې په همدې سیمه کې پر دینی عالمانو دریم برید وو چې په پایله کې 15 تنه او یو وار 6 تنه کسان شهیدان شوي.
ایزنو دا هم دا کابل چاپ ورسپانی یادونه گو چی مونگا دا ورسپانی لا انترنیت را اخلو محتوا پاڑی مسئولیت پر غڑا ناخلو مسیر ورسپانا. پا افغانستان که دا ملگرو ملتو دا مرستندوی اپلاوی دفتر یا یونما پا دوبای که دا اقلیمی بدنون پاڑا دا را بلل شوی غنده لا برخوالو دا دی نلیوالی ستونز پروانده دا مبارزه لپارا لپوهوی دا عمل پا لوری دا حرکت غختنه کری دا. دا غی اداره پا یوه ایلامیا که ویلی شه اقلیمی بدنون دا میلیون نو افغانانو ورزنی جوان اغیزمن کړي. دا یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنو او لږو چمتو هیوادونو په ډله کې شامل دی. د یونما د معلوماتو له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې دریم کال وچکالي، اقتصادي ستونزو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بیړني وضعیت سره مخامخ دی. او د غیر رسپانه په بل خبر کې بیا لیکلی چې د خوړو نړیوال پروګرام ویله پاکستانه د راستنیدونکو 1 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا او ضرورت دی. دغه سازمان په یو بیانیا کې لیکلی چې افغان کډوال تر ټولو بد وخت کې استل کیږي او دوی نه پوهیږي چې څنګه لسغ ژمی ځان وژغوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په نومبر میاشت کې د نږدې 280,000 راستنیدونکو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتو د شمیر له مخې د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې الټیمیټم له اعلان سره له 380,000 ډېر افغان کډوال په پاکستان کې د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودلو ته مجبوره شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشته سو ورسپانه ده چې لیکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې چین د دې ډلې سفیر منلی دی. دغه وزارت د جمعې ورځ د لنډۍ په 10 نیټه خبر ورکړی چې اسدالله بلال کریمی چې د طالبانو یو له پخوانیو ویاندونو و چې په بیجینګ کې د دې ډلې د سفیر په توګه منل شوی دی. عبدالقهار بلخی ویلي چې بلال کریمی خپل باور لیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د دستورو عمومي رئیس هونګ لی ته وړاندې کړی او منل شوی دی. د طالبانو په خبر پاڼه کې د هانګ لی له قول راغلی چې په چین کې د طالبانو د سفیر منل د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. د طالبانو سفیر بلال کریمی د خپل پیژندګلوۍ په ورځ چین ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه دغه هیواد ته ګوم ګواښ نشته. په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو څخه چې ډیر وخت کې هیڅ هیواد په رسمي توګه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو له دې ډلې سره ډیپلوماټیکې اړیکې ساتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د دغه سفارت یو قنصول جنرال ته چې د پخوانی حکومت کارکوونکی دی وسپاره. بلال کریمی پخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال و.
ایزانو دا دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه جمیل بنگش لخپل همکار
امان الله زمانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم چې د اهلی رانا نومې د لړې څلور څلوختم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف د ظهور د منتظرانو یو مهمه دنده د ټولنې او د نړۍ درستو خلکو ته د هغه بزرګوار د معرفي کولو لپاره لا مجازي فضا او رسندوی پوهې سره بلدتیا په دغو ډګرونو کې د هغې شیندونکي فعالیت په خاطر ده. هیله چې دغه مطلب د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
قدر منوردونکو، هر هغه څوک چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف په لا ژر ظهور پسې دی، ځان ژمن ګڼي چې نه یوازې ځان بلکې ټوله نړۍ هم د دغه نړیوال برکت لپاره تیار کړي. هماغه شان چې ویل شول د ټولنې غړي له بل هر شي مخکې باید هغه بزرګوار او د هغه لوړې موخې وپیژني او د رغنده او فعال انتظار ضرورت درکړي. خو د دغو معارفو او مفهومونو له کومو امکاناتو او اوزارونو څخه په استفادې سره دوی ته منتقل کړو. هغه لومړنی ځای چې د دینی او معنوي مسلو د مطرح کولو لپاره ذهن ته رسیږي جوماتونه او دینی مرکزونه دي. په جوماتونو کې روحانیون په ښه توګه د خلکو لپاره د مهدویت تعلیمات بیانولی شي. همداراز دغه مقدس ځای د دعا او له امام زمان سره اړوند نورو عملونو او مناسکو سره اړوند دستورو د ترسره کېدو لپاره مناسب ځای دی. البته د مهدویت د تبلیغ مجلسونه په بل هغه ځای کې لکه د امام بزرګوار د مینوالو کورونو کې هم ترسره کېدای شي. یو هغه مهم اقدام چې د بشریت د ژغورونکي ځینې منتظرانو په تیره بیا په وروستیو کلونو کې ترسره کړی دی، د مهدویت د ډول ډول اړخونو په زمینو کې د تخصصي مرکزونو رامنځته کول دي. دغه مرکزونه د زده کړې د کلاسونو په ترسره کېدا سربیره په خلکو کې او همداراز د رسنیو او انټرنیټي چینلونو له لارې هم ډول ډول تبلیغات ترسره کوي چې ډیره ګټه او اغیزمنون کوي. اصولا په اوسنی دوران کې چې د ارتباطاتو پړاو بلل کېږي، ډله ییزې رسنۍ د مهدویت د الهي تعلیماتو په ګډون د هر تفکر او باور دودولو او تبلیغ یو تر ټولو مهم اوزار دی.
دوستانو، کتاب د ډله ییز ارتباط یو تر ټولو پخوانی او اغیز شیندونکي وسیله ده چې لا پخوا رئیس د حضرت باقیت الله العظم د شخصیت، غیبت، قیام او حکومت د معرفي لپاره د متفکرانو د پام وړ ده. په دې باب لومړنی کتاب د الفتن په عنوان سره د اهل سنت او دیو محدث او عالم نعیم بن حداد او د المصنف په نامه سره د اهل سنت او دیو بل دیدی عالم ابن امام صنعانی هم یو پخوانی کتاب لیکلی دی. جالب ده چې دغه کتابونه د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف لا زوکړې مخکې او د روایتونو په اساس تالیف شوی دي. همغه شان چې د اهل سنت شپږ ګونه کتابونه یعنی صحاح سته چې دغه مکتب د حدیثونو اصلي سرچینې شمېرل کیږي، د حضرت امام زمان علیه السلام په باب یې ډېر زیات حدیثونه نقل کړي دي. همداراز د مهدویت په زمینه کې د اهل سنت یو بل مهم اثر هم شته چې یوازې درې کتابونه یې نامتو عالم ابو نعیم اصفهانی لیکلي دي. له بل پلوه د اهل تشیع غورا او کمساري عالمانو چې د غیبت کبرا له پیلیدا سره نږدې وو، د عقلي دلیلونو او حدیثونو په استناد سره له مهدویت سره اړونده د مختلفو مسئلو په اثبات کې ځینې مهم کتابونه لیکلي دي. په دغو کتابونو کې د شیخ صدوق لیکل شوی کمال الدین، د نعمانی لیکل شوی الغیبه، د شیخ مفید لیکل شوی کتاب الارشاد، او د شیخ توسی لیکل شوی کتاب الغیبه، او د محمد بن یعقوب قلینی اثر اصول کافی هم چې د اهل تشیع د حدیثو یو مهم کتابونه زیاتره برخه مهدویت ته بیلاله. دغه شان کتابونو ته اشاره له دې اړخه اهمیت لري چې دغه اصلي کتابونو سرچینه دي چې په ورپسې پړاوونو اوس مهال کې تحریر شوی دي.
Thank you. قدرمن اوریدونکو په تیرو څو لسیزو کې د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف په باب د کتاب لیکنې اهتمام لا هم زیات شوی دی، او لا هغوی ډیرو هم د ټولنې د وګړو لپاره لا ژورې او کارنده محتوا لري. د آیت الله صافی ګلپایګانی لیکل شوی اثر، منتخب الاثر د آیت الله ریشهری لیکل شوی انشامه امام مهدی، د آیت الله جوادی عمولی څخه مهدی موعود، د محمد رضا حکیمی څخه خورشید معرف، او همداراز د زلمیانو او حتی ماشومانو په سویه د هغه بزرګوار د معرفي کولو لپاره لا زیات کتابونه او رسالې لیکل شوي چې دغه پراخې هڅې به د کتاب اغېز شیندونکي او پخوانۍ رسالې له لارې د محتویت د کلتور د پراختیا لپاره په ټولنې کې په سلو کې سل ښې او غوره پایلې ولري. هر انتظار کوونکی کس د دغه شان خو کتابونو په تبلیغ او ډالۍ کولو سره د صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لپاره د ټولنې د چمتووالي لپاره ګام پورته کولی شي. د رسنیز ټکنالوژۍ پرمختګ او د هغوی دا ډول ډول امکاناتو زیاتېدا د مهدوي کلتور د دودولو لپاره نه یوازې په اسلامي هیوادونو کې بلکې د نړۍ په سویه هم د بشریت د ژغورونکي د منتظرانو په اختیار کې مناسب فرصت ورکړی دی. رادیو او تلویزیون او سینما درې پرنفوزه ډلې زی ارتباطي وسیلې دي. په تیره بیا تلویزیون چې په وروستیو څو لسیزو کې ډیره پراختیا موندلې او د نړۍ زیاتره خلک ورته لاسرسی لري، د امام مهدي او د هغه ژغورونکو او لوړ مخو پیژندل او ورپیژندنه په مختلفو ژبو او په مختلفو تلویزیوني چینلونو کې که په سمه توګه ترسره شي، نو د محتویت د کلتور په دودولو کې به ډیرې او څار اغیزې ولري. اوس د امام بزرګوار ځینې منتظران او مینوال هڅه کوي څو په مختلفو تلویزیوني پروګرامونو کې دغه حیات بخونکی کلتور بیان او دود کړي.
ایزن او ټلویزیون د مهدوی ایډیاو د معرفي کولو لپاره یو قدرتمن اوزار دی. نړۍ د انټرنیټ او ټولنیزو چینلونو په پنځیدا سره د اطلاع رسونې او د خبرونو او نورو رسندوی تولیداتو د مبادلې نوې مرحلې ته ورداخله شوې ده. له دغې ټکنالوژۍ څخه استفاده په چټکتیا سره د زیاتېدا په حال کې ده، او دغه رسندوی د مختلفو پروګرامونو په بڼه د مهدوی ایډیاو د خپرونې او پراخونې لپاره په یوه کمساري فرصت بدله شوې ده. اوس د مهدی موعود ډیر منتظران د هغه بزرګوار د شخصیت او د هغه حضرت د ظهور او حکومت د ډیر توزیع او تبلیغ لپاره په ټولنیزو چینلونو کې فعال دي. البته له دغو نړیوالو رسندیو سره بلاتیا هر څومره چې پراخه شي، د مهدوی ایډیاو د پراختیا په لاره کې ورڅخه لا ښه استفاده کیدی شي. د فلم انزور، مقالو، تولید او الکترونی کتابونو او ویناو خبریدا او هغه چیز چې د دغو ایډیاو په خدمت کې وي، د مهدویت د تبلیغ لپاره د انټرنیټي فضا به بدله فرصتونه دي. لګ تر لګه هغه کار چې د حضرت امام زمان علیه السلام لا ظهور سره مینوال کس یې ترسره کوي شي، په ټولنیزو چینلونو کې په دې زمینه کې د خو مطلبونو او تولیداتو پراخه تبلیغ او خپرول دي. دغه ټکی باید هیر نشي چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د مو خود لا پراخو دودول لپاره د ټولنیزو چینلونو تولیدات باید د دنیا په مختلفو ژبو وي، څو هغه انسانان چې له ظلم او فساد او بې عدالتۍ او بې وزلۍ څخه په ژغورل کې دا پسې دي، د دنیا د عدالت پراخون کې له دغه ژغورون کې سره بلد شي. له هغو ډیرو زیاتو فعالیتونو سره سره چې په انټرنیټي دنیا کې دغه بزرګوار منتظران ترسره کوي، البته د هغو ډیرو ظرفیت تونو او داغو ورتیا او امکاناتو د زیاتیدا چرکتیا بهیر ته په پام سره دغه حل زلې باید لا پراخه، لا تخصصي او لا زیاتې رغم لشي، څو لا زیاتې اغیز شیندون کی شي. په دې اساس نن سبا د ارتباطاتو په پړاو کې د نړۍ د ټولو خلکو لپاره او د ټولنې وګړو ته د حضرت امام مهدی عجل الله او فرجه شریف د معرفي کول لپاره دغه بزرګوار د ظهور د منتظرانو یو مهمه دنده لا انټرنیټي دنیا سره بلتیا او پاغو کې د اغیز شوندین کی فعالیت په خاطر رسندوی پوهې تر لاسه کول دي.
قدمون اوردون کو ده حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف او لهغه بزرگوار مخ کی ده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له نسل امامان ټول له خدای متعالی سره د نزدېکت او تقرب وسیلی دی. په همدې دلیل په دعای ندبه کې لولو او لوی خدایا زموږ او د هغه حضرت مهدی ترمنځ داسې پیوند او ارتباط ټینګ کړ چې د هغوی له پلرونو سره د دوستۍ او همنشینۍ سبب شي او موږ له هغو کسانو وګرځوه چې د هغوی د مهربانۍ او عنایاتو پر لمن منګولی خښې کړي او د هغوی د لطف په سیوري کې واوسي او موږ ته د هغه حضرت د حقونو په ادا کولو او د هغه په فرمانبرداري کې د هڅې او د هغه بزرګوار د حقونو په ادا کولو او د هغه له نافرمانۍ په لیرې ساتلو کې مرسته وکړه او پر موږ احسان او منت وکړه او د هغه بزرګوار د خیر دعا او مهرباني او مرسته زموږ په نصیب کړه څو د هغه په سبب ستا په درگاه کې نجات ومومو او پراخ رحمت ته ورسیږو.
دوستانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tauba aya ya 28